دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړمو د نن ورځې د دې ورستۍ خبري غړي د کوربا په سر کلی کوم. په دې اوسطه خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو. د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه بشیر ګواش وړاندې کوي.
نمړه د خبرونو سرټیکیټر نه اهله اعلان کې دوه ورځې د پاکستان په خونی وزیر اعظم نواز شریف د قافلې په شکل کې سیاسي حالې ځلې پیل کړي. څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او امریکا وایي د شمالي کوریا ګواښ جدي نه دی. خبرونو تفصیل: د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لوا کتر لری کی دو روسا دی وی قافلې په شکل کې نن له اسلام آباد څخه لاهور ته روان شو دي. تمه ده چې هغه به د جمعې تر ورځې پورې لاهور ته ورسی او ولته به د هواد له بیلابیلو برخو څخه ورغلو د خپل ګوند غړو ته تقریر وکړي. نواز شریف د جولای 28 تاریخ د سپریم کورټ لخوا نه اهل اعلان او د وزیر اعظم له دندې لری شو. دا کیس د نوموړي پر بچو د درغلي او تورونو سپیناوي لپاره و، خو بده کې پر نواز شریف تور پورې شو چې د خپل زوی په کمپنۍ کې د مقرره تنخواه په اړه څه نه دی ویلي. د نواز شریف د دې قافلې حفاظت لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د خبر پښتونخوا په بنو کې پروند شمالي وزیرستان جګړه ځپلو خلکو مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې په ترهګرۍ کې وژل شو کسانو ته دي پیسې ورکړل شي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر اسدالله شاه نن مشال رډیو ته وویل چې حکومت باید دوی له پامه ونه غورځي.
حکومت دا وعده کړی دی ټول پاکستان عوام سره چې کیم کسون به ګناه شهیدون شي، د دهشتګردۍ په غشه کې شهید وي 3 لک او زخمیونه ته 1 لک روپۍ ملاويږي. خو افسوس چې 2007 نه وي راسه 10 سال بیراشول د ایس یا د کمپنسیشن نه دی ملاو. انتظامیه وی چې میجنا ریکارد ګډ وټ شو د ازربایجان په نتیجه شي گورنر خیبر پختونخوانه ایس ایس پټانا دا مطالبه کی چې په 20 دین شنه نه نه د همیش په فاوز باندې لبای کویل شي.
خود شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ترهګرۍ قربانانو ته پیسې ورکړې دي او پاتو ته به هم د معاوضه ورکړل شي. د بلوچستان په سر خارکوټه کې پرون د اګست 7 تاریخ له دې عمله د تورې ورځې په توګه یاد شو چې تیر کال په همدې ورځې په یو ځنمرګي برید کې 3 کسان ووژل شول. په دوی کې 55 وکیلان وو. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اظهر خان چکزي چې ورور یې په دې برید کې وژل شو، مشال ریډیو سره په خبرو کې نن غوښتنه وکړه چې حکومت دې د صوبې خلکو ته امنیت برابر کړي. د دې برید ذمواري جماعت الاحرار ډلې منلې و او د بلوچستان پولیسو پخوا ویلي وو چې د دې حملې پلانونکی یې وژلی دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګ نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بردیر په سلطان خېلو کې نن سهار وختي 4 پوځیان وژل شوي دي. خبر پانه کې راغلی چې دغلته پټنځای کې یو ځانمرګي بریدکوونکی په ځان پورې چاودیدونکي مواد وچول او یو بل ځانمرګي بریدکوونکی د پوز په ډزو ووژل شو. یو بل تن نیول شوی هم دی. په وژل شو کې د دې عملیاتو مشري کوونکی د پوز میجر علي سلمان هم شامل دی. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو تن چې غوښتلی د کابل په بنیسار سیمه کې ځانمرګي برید وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې پولیسو وژلی دی. د دې وزارت یو وایي نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې کې بل چاته څه زیان نه دی او وختي او نه هم تر اوسه د ځانمرګي برید کوونکي پیژندګلوي شوې ده. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي ایران د طالبانو سره مرستې کوي. د غور ولایت امنی قمندان مصطفی موسینی نن مشال ریډیو ته وویل چې ایران په غور، فاریاب او هلمند کې د طالبانو سره کومک کوي. نوموړي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه: دوی د هغو معلوماتو تر مخه چې موږ ته رسیدلي ښیي چې د ایران یو استازی د طالبانو سره په غور ولایت کې دی او هغوی ته پیسې ورکوي. دوی غواړي چې په تیاورۍ ولسوالۍ بیا حمله وکړي او ونیسي. دا ولسوالی یو ځل مخکې هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه خو بیرته افغان ځواکونو ونیوله. ایران په پخوا وختونو کې د طالبانو سره د مرستې تورونه رد کړي دي. د فرانس پولیس وای نن د پیرس خار په شمال غربي برخه کې پر غزمه مصروفو پوزیانو یو گاډه خجول شوې ده. د پخې کې شپږ پوزیان زخمن شوې دي چې د دوی حالت چې د دوو حالتې خنه ده. ډرایور لسیمه تختیدلی او پولیس وای چې دوی د لیوالوی سپیریت په سیمه کې لټایي او د نیولو کوشش کوي. د دغه ځای خاروال پیتریک بالکانی ویلی چې دا ګاډی قصدن په دې سرتیرو خېجول شوی دی او پولیس په دې اړه نورې پلټنې کوي. زخمی شوی سرتیری د هغو پوځیانو برخه دي چې له 2015 کال راهیسې په پیرس کې د ترهګریزو بریدونو وروسته په پراخ ډول ګزمې کوي. د 2015 کال په نومبر کې برید کوونکو په پیرس کې 130 کسان ووژل. تر هغې وروسته فرانس په بیړني حالت کې دی او تر هغې پس هم ځینې حملې شوي دي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په ګوام جزیرې ته تر رسیدو وروسته وویل چې د شمالي کوریا لخوا ورته سمدستي کوم ګواښ نشته او امریکایان دې اندېښنه نه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې شمالي کوریا ویلي په آرام سمندرګي کې په امریکایي ګوام جزیره د برید لپاره د پلانونو کره جایزه اخلي. د شمالي کوریا سرکاري ټلویزیون د پوځ د خبر پاڼې پیدولو سره نن وویل چې کله ورته د هیواد مشر اجازه ورکړي نو د ګوام جزیرې په لور د سټراتیجیک بیلیسټیک میزایل یو برید کولای شي. ګوام د امریکې لپاره له دې وجې مهمه مورچه ده چې له دې ځایه د ایشیا پیسیفیک په سیمه کې خپلې پوځي هلې ځلې په مخ وړي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکاره رابعه اکرم خان له اسلام آباد تاسو ته د موسم حال او د پیسو بای ووري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.8 روپۍ. یو یورو په 1.4 روپۍ او 50 پیسې او په 1.4 روپۍ او 30 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ سلويخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ 500 پیسې او په یو روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا په پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 10 بنو کې سلویخ او شپږویش او په کوټه کې 10 او 2 وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش او رابی اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند مسلم لیگ نون ډلې د یو لوی قافلې په ملتیا له اسلام آباد لاهور ته روان دی. د خبر پښتونخوا په بردیر کې له وسلوالو سره پنځشته کې د پاکستانی پوځ څلور عسکر وژل شوی دی. د کورمی په پاړه چنار کې د 14 په غزمن سو کې حکومتي مرستي وشل شوې دي. خو د کورمی د قومي اسمبلی استازي وای
د ډاکټر شي مدنه نور افسر سي داور کې مسالې روالي دی ولې نه غریبان خلک پاتې شي او موږ برکور کوشش کوي چې مده کم زخمیان دي په کور اړي وسړي ته پیسې ملوشي.
جماعت اسلامی د اگست لسمی د میرمنو د غړیتوب لپاره بهیر پیلوي.
جماعت اسلامی خیبر پختونخوا لسم اگست د لسم نومبر پورې د دریو میاشتو د خواتینو ممبر سازي مهم چلی. مونږ ان شاء الله خپل حقوقو لپاره आवाज جوړولو لپاره خواتینو له اختیار ورکول غواړو او دا زموږ د دې مهم مقصد دی.
پاکستان له درو کلونو وروسته په داسې وخت کې د بهرنیو چارو وزیر ټاکلی دی چې له هند او افغانستان سره لا هم اړیکې عادي حالت ته نه دي راګرځېدلې. د دې باغی سوي
دا افغانستان بارا کی یا هند بارا کی کومه کومه پالیسی دا هغه فعال حال د څه نه کړی یا یې بدلېدو امکان شته.
د دې هر څو ورځو ته لمشال ریډیو سره اوسه دا مشال ریډیو دا تاسو د نن ورځې د ورستي خبري غړي اوري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اسلام آباد څخه د لاهور پر لور روان شوی دی. له هغه سره د خپل ګوند د غړو یلوې قافله هم ملګری شوی ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران سره د ټلیفون پر کرښه دی. محمد عمران، دغه قافله اوس تر کومه ځای رسیدلې ده؟
مننه بوريوال دا وخت پنده تنز دي شوي دغه قافله او دغه د فیض آباد چې کوم د اسلام آباد نه پس را د کوم علاقه ختميږي او بیا پنده شروع کیږي نو هغه تنز دي شوي دا او داسې راپورونه هم رمسته شوي دي چې دغه پنده پر رسیدو باندې یو شمیر لاري هوټل او دکانونه هغه بند کړی شوی دي لاري هم تړل شوی دي چې د قافله تیر شي نو بیا به دغه لاري کولاویږي ادي تر څنګه وړاندې نو ویل شوی چې کم مری روډ دی نو هغه به هم بند وي نو یو خو د مری روډ بندې ده او بیا دغه یو شمیر دکانونه هوټل بندېدو له وجې نه داسې ولسي ستونزې هم رامنځته شوي دي پولیس وایي چې د 200 والا تر 300 یا 900 پورې دغه د ګاډو چې کومه قافله ده نو هغه روانه ده او پنډې ته دا وخت داخليږي امنیت هم کلک ګامونه پورته کړل شوي دي دغه قافلې چې کوم ګډونوال دي د هغوی لپاره د 2500 نه زیات د پولیسو ورسره بیا د اف سي او د رینجرز ځواک اهلکار ځای پر ځای کړی شوي په ساده جامو کې هم او مخکې وروستو ته دغه امنیتي اهلکار روان دي لومبه چې کوم پړاو خودل کیږي یا لومبه چې کوم دمه بکی نو هغه د بینډې چې کوم کچه کچره یعنی عدالتونو چې کوم مرکز دی هغه به التبقی چرته وکیلان کې نیو د هغه ورستو بیا د نواز شریف قافله هغه روانيږي لاهور طرف ته لومبه خطاب چې بکی دغه داسې هم ویل کیږي چې په یو شمیر ځایونو کې بدی وینا کوي خطاب بکی خپل خلکو ته نو هغه جیلم یادول کیږي او کله به رسیده هم نشو ویلې ځکه چې ډېر په قلاره قلاره په رورو باندې دغه قافله تر دې دمه روانه ده اوس پورې په اسلام آباد په حدودو کې ده او اوس د پنډې حدودو ته هغه داخليږي
د حکومت چارواکي چې کوم د مسلم لیگ واکمن مسلم لیگ نن لیغړي هم دي آیا هغه په دې اړه ویلي دي چې دغه قافله به د شپې هم رواني کې به د شپې خوب کوي آرام کوي
تر دې د مسنه دی ویل شوی خو سو پورې چې مونږه دغلته موجود وو او د خلکو سره خبره ته یو کړلې نو په جیلم کې چې څومره هم هوټل دي نو هغه د هغه هغه بوکینګ چې ورته وي یا د وړاندې نه هغه منل شوی دي د هغه د شپې لپاره نو دې مطلب دا لري چې لومبه شپه کوم رسی نو هغه به جیلم کې دوی دمکه او شپه به هم آلته تیرې دا څه نشي کولای چې په د شپې هم دوی سفر وکړي ځکه چې یو شمیر داسې اندېښنې هم را څرګندېږي چې څنګه سور د وړاندې په لاهور کې یو 14 شو چې پکې دوه کسان وژل شوي او نور یو شمیر ژوبل شوي وو نو دغه اندېښنې هم دي نو د شپې کاري به خپل سفر دوامدار وساتي
مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال محمد عمران تاسو ته معلومات وړاندې کول نواز شریف تر وانیدو مخکې خبریالانو ته ویل چې د غواړي په پاکستان کې د جمهوریت قانون او د خلکو د رایو احترام وسی وال سټریټ جرنال ورځپاڼې پر همدې موضوع باندې مقاله لیکلې ده زموږ همکاري ملیحه امیرزاده لوستې ده او دغه لنډیز وړاندې کوي
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان لري کړل شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نهې په ورځ خبرداري ورکړې چې کا منتخب مشران هم داسې لري کیږي نو هیواد به له ناسمو حالاتو سره مخامخ وي نوموړي دا خبره له اسلام آباد د لاهور په لور د خپلې جلسې شروع کولو نه وړاندې کړې ده نواز شریف خبریالانو ته ویل چې غواړي په پاکستان کې د جمهوریت د ولس د ووټ او قانون درناوی وشي او آئین باندې عمل وشي نوموړي وویل دا هر څه د جمهوریت بغیر ممکن نه دي د جولای پر 28 د پاکستان سپریم کورټ لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د نااهله ګرځول کېدو وروسته نواز شریف مستعفي شو ورځپاڼه لیکي که څه هم نوموړي اوس خپله چوکۍ نه لري خو اوس هم ډېر مضبوط ملاتړ لري نواز شریف او کورنۍ یې په پاکستان مسلم لیگ نون ګوند کې ډېر اهمیت لري د هغه پر ځای شاهد خاقان عباسي د پاکستان نوی وزیر اعظم شو چې د نواز شریف یو وفادار ملګری دی نواز شریف د نهې په ورځ ویل چې کېدی شي عباسي د هیواد وزیر اعظم په توګه خپل کار جاری وساتي جلسه به د نهې په ورځ تر 2-3 ورځو جاری وي چې لاهور ته به ورسیږي د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دغه جلسه د عدالت د فیصلې سرغړونه ده د نواز شریف خلاف د کرپشن تورونو په لړ کې په راتلونکو څو هفتو کې به عدالتي کاروائی کیږي وکیلان وای کچره په نوموړي جرم ثابت شي نو جیل ته هم تللی شي نواز شریف د کرپشن له تورونو انکار کوي او وای چې په ناسمو بنیادونو سپریم کورټ نه اهله وګرځولو نواز شریف وویل دا هدف لري چې په پاکستان کې د جمهوریت په اړه یو لوی بحث شروع کړل شي نواز شریف وویل آیا په پاکستان کې به همیشه داسې کیږي نوموړي پوښتنه راپورته کړه چې آیا په دغه هیواد کې به د خلکو د مینډیټ احترام نه کیږي که څنګه نواز شریف په 2014 کې عام انتخابات ګټلي ول
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه 3:00 بجو
د پاکستان د پاوز ویاند وای چې د خیبر پښتونخوا په بردیر کې له وسلوال سره په نشته کې د یاد پاوز څلور عسكر وجل سوی دی. د دوی په وینا په دې څلور کې یو میجر هم شامل دی. وسلوالو طالبانو د دې پړه منلې ده. غلام غوث نور حال راکوي.
د پاوز د مطبوعاتي ادارې ISPR په بیان کې ویل شوی دی چې د بردیر په واړی سب ډیویژن کې په یو غرنۍ سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو سره په یو انخته کې د یو پوځي افسر په شمول سلور امنیتی سرتیری وژل شوی دی. د ISPR د خبر تر مخه د امنیتی ځواکونو یوې ډلې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو په یو پټنځي چاپه ووهله او په دغه مهال په دغه پټنځي کې موجود یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزولو او بل د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې وډزیدلو. د بردیر یو ځایي مشر پیرزاده د دغه پیخي او ځای په اړه مشال ریډیو ته وویل
زخمیان شوی دی. دغه پورا علاقه په سرچ اپریشن روان دی. ګوري چیره نور دې څوک ملګري چېرته پټ شوي یا صحیح نو هغه لټون جاری دی.
د بردیر د واړی په دغه سیمه کې تر دې وړاندې د وسلوالو دا رقم پټن ځایونه او فعالیتونه په نظر نه دي راغلي، خو د بردیر په ډوک دره برول او میدان کې تر دې وړاندې د وسلوالو په ضد د پوز عملیات هم ترسره شوي دي او په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد امن لښکرې هم جوړې کړې شوي دي. په بردیر کې د دغه پیخي ذمہواری تحریکی طالبان پاکستان قبول کړی ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر پښتونخوا د خبر ایجنسی د ان 15 څخه د کومې اسمبلی غړي الهاج شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته ویلي چې د مرکزی حکومت باید د فاټا لپاره اعلان شوي اصلاحات زر تر زره عملي کړي او د خیبر پښتونخوا برخه وګرځوي. ګنې نو د دوی په ویناړ 14 اګست وروسته به دوی ټول اسلام آباد بند کړي. شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
دا خیبر ایجنسی ان 15 نه د قومي اسمبلی غړی شاجي ګل افریدي مشال لیډو ته ویل چې که مرکزی حکومت قبایلی سیمه خیبر پختونخوا سره ګډه نه کړه نو د 16 اگست نه وروسته به دوی ټول اسلام آباد بندوي.
کټهیر بندو، بیا به پارلیمنت بندو، بیا به مونږ وزیر اعظم هاوس بندو، بیا به پرزیدنسی بندو. په اسلام آباد کې به هیڅ حکم کار ته نه پرېږدو چې تر کومه پورې ایگزیکټو آرډرز باندې چې کوم ریفارمز چې هغه متعلق نوټیفیکیشن نیوی راکړی نو مونږ به ناستو اسلام آباد به بند وي.
نوموړي زیاته کړه چې د عوامي نیشن ګوند لخوا په دې لړ کې ټولګوندیز غونډه رابلل شوې ده او دوی ته څرګنده کړه چې په دغه ټولګوندیز غونډه کې به د دوی په غوښتنه ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی په دې اړه ملاتړ وکړي. بلخوا فاټا سیاسی اتحاد هم 11 اگست نه پیښور گورنر هاوس مخې ته د احتجاج او پرلت غزولو پریکړه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فاټا سیاسی اتحاد غړی اقبال افریدی په دې باب له مشال لیډو ته وویل د فاټا د زده کوونکو د اتحادی مشر شوکت عزیز مشال لیډو ته وایي چې تیر سمودی راسي ځینې سیاسي ګوندونه د دې په څنځ باندې خپل سیاست پلقوي.
شادی ګور صاحب اعلان د دې داسې مخکې هم اعلانونه کړی دي. همدا شانتي زموږ پښتون کمپرسټو جماعتونو واړه اختر نمخ کې پروژه کې ډېر اعلانونه کړو تر اوسه پورې د هغې ته پریکټیکل شکل ورکړلې شو. اوس چې څوک کم اعلان کوي یا څوک پریکټیکل شکل ورکوي هغې سره به انشاءالله موږ ځوانانو ترېږو او هغې سره به ګپ وګو ولاړو.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د نوې حکومت نه غوښتنه کړله چې خیبر پښتونخوا کې قبایلي سیمه زر تر زله زم کړي او په دې لړ کې 14 اگست نه وړاندې ټول ګوندیز غونډه هم درابللو پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په کورم کې د پاړچنار پیشي 1200 نورو متاثرونو ته د موزی پیسې ورکول شوې دي. تر اوسه 230 زخمیانو او 45 د مړو کورنۍ ته موزی ورکول شوې دي. خو د قومي اسمبلی استازی وایي چې یو شمېر چارواکي په دې کې خنډونه اچوي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د دې مسلې تفصیل وړاندې کوي.
د کورمې په بڑا چینار کې د بامی چودانو په متاثره کورنیو کې د حکومت لخوا شپېته لکه د مرستې روپۍ وویشل شوې. پولیټیکل انتظامې تر مخه دغه مرسته د پیښې له 12 نورو زخمیانو سره د میډیکل بورډ لخوا نمونه له تصدیق کېدو وروسته شوې ده. د کمپنسیشن سیل یا د معاوضې د ادارې مشر حشمت علي مشال لوډیو ته وایي په شپږ کسانو باندې مشتمل میډیکل بورډ چې پکې ډاکټران او د پولیټیکل انتظامي مشران شامل دي تر اوسه 223 د زخمیانو او 15 د مړو تصدیق ورته کړی دی. حشمت علي وایي د پاڑا چینار په پیښه کې هر هغه کس چې معمولی زخمی دی د مرستو په دې بهیر کې نه دی شامل.
میډیکل بورډ شې نه و دا دوی درې ورځې مخکې د میډیکل بورډ وشو نه هغه سپټال مو تلې سره سوالو دی واجنا دوی میډیکل بورډ لږ لیټ وشو کنه تقریبا 40 کسان دی چې وایي میډیکل بورډ شې نه دی وایي با میډیکل بورډ ډیکلیئر کوي چې دا ماینر دی کا
د نوموړي په وینا د پیښې متاثره کورنیو ته د مړي په سر 10 لکه او زخمی په سر 15 لکه روپۍ ورکول کیږي. بل خوا د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وایي د پاڑا چینار پیښې یو شمېر زخمیان داسې دي چې له هغوی سره لا هم مرسته نه ده شوې. ساجد حسین توري وایي د پاڑا چینار په پیښه کې ټول 291 کسان زخمیان شوي دي، په کار ده چې یو هم له مرستو پاتې نه شي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې د پیښې متاثرینو لپاره د 2.5 کروڑ روپو یو غټ فنډ منظور شوی دی، نو بیا ولې هغو کسانو سره مرسته نه کیږي کم چې معمولی زخمیان دي؟
دا ډاکټر شي مدنه نور افیسر سی دا ورته مطالعه راولي دی ولینا غریبان خلک پاتې شي او موږ برپور کوشش شته دي کې مده کم از کم 289 کوم زخمیان دي په کور اړیو سړي ته پیسې ملو شي.
د کورمه سرخار په پاڑا چینار کې د جون پر 28 منټه لاتوري مارکیټ سره نږدې پر لاپسې دوه بامي چودنه شوې چې پکې عام وګړو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د هغو بامي چودنو ذمواري تحریک طالبان، پاکستان انتقام، وزیرستان او لشکر جنگ وی العالم منلې وه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیره ورځ په پېښور کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې ښځو ته د خپل ګوند د غړیتوب ورکولو مهم اعلان کړی. دوی وایي چې دا به درې میاشتې دوام لري چې د اګست له 10 نیټې پیلېږي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث په ریپورت کې اورو.
مذهبي ګوند جماعت اسلامي د اگست د 10 نیټې نه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ښځو ته د غړیتوب ورکولو د مهم اعلان کړی دی. د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د دوی د دې ګام مقصد د خپل ګوند د لارې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول دي.
جماعت اسلامی خیبر پختونخوا د 10 اگست نه 10 اگست نه د 10 نومبر پورې د درې میاشتو د خواتینو ممبر سازه مهم چلی او په دې کې به 10 لاکه ممبران دا مونږ جوړو په فاټا کې او په خیبر پختونخوا کې. مونږ ان شاء الله د صحت سہولیات ته، د انصاف سہولیات ته، د تعلیم سہولیات ته، ترقی ته، په قومي معاملاتو کې کردار ته او خپل حقوقو لپاره اواز جوړولو لپاره خواتین له اختیار ورکول غواړو او دا زموږ د دې مهم مقصد دی.
مشال ریډیو سره په مرکه کې مشتاق احمد خان زیاته کړه چې په پاکستان کې د ښځو یو شمیر حقونه تر خپو لاندې کیږي او تر دې دمه حکومتونو د دې سرغړونو د مخې نیولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
خواتین د دې وخت کې زمونږ په خیبر پښتونخوا په فاټا کې ټول نه محرومه طبقه دا زمونږ د آبادی 25% ده، خو دا په ریاستي امورو کې، په بجټ کې، په ترقی کې مکمل طور نظر انداز ده. زنانو سره ډیر داسې کارونه کیږي چې د هغې نه اسلامي اجازت ورکوي، نه زمونږ دستوري اجازت ورکوي، نه بشري حقوق اجازت ورکوي، لکه اسوره ده یا جبري نکاح دی. دا ظلم دی، دا د دستور د اسلام د بشري حقوقو خلاف دی. دغسې د غیرت په نوم قتل قتل دی، دا ظلم دی.
یاد دی وی چې په پاکستان کې په مذهبي ګوندونو اکثره دا نیوکه کیږي چې د ښځو د حقونو لپاره आवाज نه پورته کوي، خو د جماعت اسلامي مشران وایي د هغوی ګوند د وړاندې نه د ښځو ځانګړي څنګه لري او په را روانو دریو میاشتو کې به د ښځو دغه څنګه نور هم پاله کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور ضلعي انتظامیه او د صحت اداره وایي چې د ډینګي ناروغي له کبله سږ کال یوازې یو ناروغ مړ شوی دی، خو په پېښور کې د خیبر ټیچینګ روغتون چارواکي بیا وایي چې تر اوسه 3 کسان له دې ناروغي ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د ځلان یوسفزي په دې اړه لږ رپورټ کې.
د پېښور ډیپټي کمشنر په دفتر کې د ضلعي انتظامیه او د صحت د ادارې د چارواکو په ګډه خبري غونډه کې ډایرکټر پبلک هیلت ډاکټر شاهین افریدی وویل چې سخت کال د ډینګي ناروغۍ له امله یوازې یوه 15 کلنه جینۍ مړه شوې ده، خو خیبر ټیچنګ هسپتال د ډینګي د درې ناروغانو د مړینې پخلی کړی دی. ډاکټر شاهین افریدی وایي چې د هسپتال چارواکو سره د خپل رپورټ د بیا پخلی په اړه خبرې اترې شوې دي. د نوموړي په وینا په تیرو دوو میاشتو کې پېښور کې د ډینګي د ناروغانو 215 کیسونه رپورټ شوې دي چې ټول له تحقیق سیمې دي.
دا ماشه چې چرته موجود دي او وایرس هغه زی ته راورسېدو احتیاطي تدابیر نه دي شوي نو خوريږي. چې هلته کې ټیرونه پراته دي، چھتونو د پاسه ګند بلا سامان پروت دي، موږ کاډ کباډ واچو، بارانونو موسم دی، هلته اوبه ودرېږي، اوبو نکاسي د علاقې کې شته نه ده، نو هغې په وجه دا د تاکال په علاقې کې وشو. دا امکان په هر هغې علاقې کې موجود دی چې چرته کې دا ټول فیکٹرز موجود دي.
د تاکال اوسیدونکو د نهې په سحر د ضلعي انتظامیه او د صحت د ادارې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره چانو وینا وه چې حکومت نه خو د ډینګي جراثیم او ماشي د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه پورته کړي دي او نه هم په هسپتالونو کې ناروغانو ته اسانتیاوې برابر دي. خو د پېښور ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم خبري غونډې ته وویل چې په تاکال سیمه کې د ډینګي ماشي تر ډېره حده قابو کړی دی.
ان کی کمپلینٹس جو ہیں وہ جنرل نیچر کی کمپلینٹس ہیں.
د تاکال د خلکو شکایتونه د عام نوعیت دي، لکه دوی وایي چې تاسو کوم سپرے کوئ نو د هغې معیار ښه نه دی. موږ چې د ډینګي ماشو پر ضد کوم سپرے کوو هغه د صحت د نړیوالې ادارې له اړخه منل شوې ده. د دې خلکو دا خیال دی چې د سپرے وی تیز وي نو سپرے به ښه وي، خو داسې نه ده. موږ تر ډېر حده کامیاب شوي یو، ځکه چې اول د ورځې 50 او 60 کیسونه راتلل او پرون یوازې 8 کیسه رپورټ شوي دي، او دا په داسې حال کې ده چې خلک په خپله هیڅ احتیاط هم نه کوي.
اوس سچویشن میں آٹ ہوئے ہیں کہ آپ لوگ کوئی احتیاطی تدابیر نہیں کر رہے.
ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ شاہین افریدی وایي چې تر څو ټول اولس د ډینګي جراثیم د ختمولو لپاره هڅې نه وي کړي نو یوازې د حکومت لپاره د یاد جراثیم ختمول ګران کار دی.
ماشینا بزان ساتي تازه وب بودرې دوته نه پرې دی، دا چې چاټه او غړی وی د دې بخوا کې ولاړی وی زمنګ کورونو کې دا دې نه ولاړی، کورونو کې گندونه د نه پرې دی، دا دې لکه بار او باسي او زاغه هغه د فل علاقې نه بار کی، نو دا به د کمیونټی چې کله دا احتیاطي تدابیرو کی الله به هغه د ډنګي نه خلاص.
د صحت د ادارې چارواکي وایي چې د ډنګي نه د غزمندو شو 215 کسانو د وینې نمونې د صحت قامي ادارې ته لیږلې دي، او د یاد ادارې په نتیجو کې امکان شته چې د ناروغانو شمیره لدی هم کم شي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د نوي وزیر اعظم له راتګ سره په وفاقي کابینه کې هم بدلون سوی دی چې یو شمېر مهمې چوکۍ ډکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر هم ټاکل سوی دی. دا چې د بهرنیو چارو وزارت چوکۍ باندې د نوي وزیر ټاکل کېده به په راتلونکي کې د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره څه اغېز ولري او کنه؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې کارپوهان وایي که څه هم د څلورو کالو پس د بارنو چارو وزیرو ټاکل شو، خو داسې نه ویني ګواکې د پاکستان په خارجه پالیسي کې بس لوی بدلون تر سترګو شي. په نوې کابینه کې د بجلی او دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ته خارجه وزارت ورکړل شوی دی. د بارنو چارو کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي نواز شریف دا ګڼله چې دا چوکۍ له ځان سره ساتلو او د خارجه چارو لپاره د سلاکار په ټاکلو سره به د وزارت کارونه پر مخ بوزي، خو اوس چې له واکه لرې شو نو د چوکۍ د ډکولو اندازه ورته وشوه. طلعت مسعود وایي دا نه ګڼي چې په راتلونکو ورځو کې به د دې سلوې اثرات پرېوځي. نوموړي زیاته کړه،
زما په فکر په دې لحاظ سره به څه بدلون را نه شي، ځکه چې د افغانستان او هند په اړه د پاکستان خارجه پالیسي زیاته د پوز په کنټرول کې ده، او تاسو له دې خبر هم یې. په سیمه کې روانو شخړو ته په کتو د پاکستان او هند په اړه بهرنۍ تګلاره کې زیات عمل دخل د پوز دی، او د پاکستان په تاریخ کې هم بهرنۍ امنیتي پالیسۍ باندې زیات کنټرول د پوز پاتې شوی دی، نو زه فکر کوم چې همداسې به جاری وي.
په پېښور کې د ایریا سټڈی سینټر مشر ډاکټر سرفر اعظم په دې نظر دی چې د پاکستان بارنو چارو پالیسي د امنیتي ادارو او پوسټ په لاس کې زیاته پاتې شوې ده. خو د نوموړي په خبره په پاکستان کې روان سیاسي حالات به د دې تعین کوي چې په راتلونکي کې به د هیواد خارجه پالیسي څرنګه وي.
پاکستان د معاملاتو کې انتهایی نازک دور کې داخل شوی دی. د سیول حکومت کې او د اقتدار او د فیصله سازی باره کې دوا ارادي او آپس کې یو دغه کشمکش روان دي. او
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د مزګر 15 بجې سویل بشیر ګواښ څخه د خبرونو لاندې زور
د پاکستان په خونه وزیر اعظم نو شریف لواکا تر لری کې دوه رسته دی وی قافلې په صورت کې نن له اسلام آباد څخه لاهور ته روان شوې ده. تم ده چې هغه به د جمعې تر ورځې پورې لاهور ته ورسی ولته به د هیواد له بیلابیل برخو څخه ورغلو د خپل ګنغړو ته وینا وکړي. د خبر پښتونخوا په بونو کې پرون د شمالي بدرستان جګړه ځپل خلکو مظاهره وکړه او حکومت یې غوښتل چې په ترګری کې وجود شو کسانو ته د پیسې ورکړل شي. د بلوچستان په سر کرکوټه کې پرون د اګست 7 تاریخ له دې عمله د تورې ورځې په توګه یاد شو چې تیر کال په همدې ورځ په یو ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي وو، په دوی کې 55 وکیلان وو. د پاکستان پوز د مطبوعاتي څانګې لخوانن په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بردیر په سلطان خیلو کې نن سهار وختي 4 پوزیان وژل شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غلطه په یو پټنځه کې یو ځانمرګي برید کوونکي بزان پورې چاودیدونکي مواد وچول. یو ځانمرګي برید کوونکي د پوز په ډزو وژل شو او بل ژوندی نیول شوی دی. تحریک طالبان پاکستان او سوال ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د کورنو چارو وزارت یو نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل چې یو تن چې غوښتلې د کابل په بنیسار سیمه کې ځانمرګي برید وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې پولیسو وژلې ده. د فرانس پولیس وایي نن د پیرس ښار په شمال غربي برخه کې پر ګش مصروفو پوځیانو یو ګاډی خجول شوی دی. دې پیښه کې شپږ پوځیان زخمیان شوي دي چې د دوو حالت ښه نه دی. نن د چین په جنوب لویدیځ سیمه کې زلزلې 14 کسان وژل دي. چارواکو ویلي چې 150 نور زخمیان شوي هم دي. په وژل شو کې 15 سیلانیان شامل دي. د چین سرکاري خبر اژانس ویلي چې 1.5 نور سیلانیان له دې سیمې وستلي دي. او د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په ګوام جزیرې ته تر رسیدو وروسته وویل چې د شمالي کوریا له خوا ورته سمدستي کوم ګواښ نشته او امریکایان دې اندېښنه نه کوي. دا تر هغې وروسته ده چې شمالي کوریا په دغه جزیرې د برید لپاره د پلانونو د کره جایزې اخیستو خبره وکړه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او سم زو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورونی ورسپانډن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. محمد عمران لوسی دی او لنډې وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورسپاڼه لیکي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لاهور ته تلل او امن پر ځای ساتلو لپاره ضروری ده چې پنجاب حکومت او پنجاب پولیس خپل پوره کردار ولوبوي. تر ټولو هر څه وړاندې لومړیتوب دا پکار دی چې د نواز شریف په قافله کې تلونکو محفوظ ساتل یقیني کړی شي. د دې وروسته دا فیصله کېدلی شي چې څوک چېرته راغونډېدای شي، خو د دې لپاره هم باید د صوبې ټول چارواکي په رابطه کې وي. ادارې زیاتوي چې پنجاب حکومت د خپلو ولسي ذمواریو پوره کولو کې کوم ښه نوم نه لري، خو داسې کوم یو اړخیز ګام بد حالات هم پیدا کولی شي. باید هر څوک د قانون خیال وساتي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د فوج سرلخکر لخوا د آئین او قانون عملي کولو او د ټولو ادارو سره په شریکه د کار کولو وینا د ستایلو وړ ده، ځکه چې هم دستور یا آئین د یو هیواد د پیاوړتیا او خوشحاله لار ده. روان ملکی حالات د دې غوښتنه کوي چې پارلمان او د ملک ټول ادارې په خپلو حدونو کې دننه د آئین او قانون عملي کول باوري کړي. ادارې زیاتوي چې د سیاست موجوده ماحول کې سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو له هم پکار ده چې د آئینی قانوني او اخلاقي حدونو په سختۍ سره خیال وساتي او لسته د قومي ګټو په خاطر د یووالي لارو خایي چې داسې له انتشار دا قام بچ پاتې شي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د لاهور 14 هغه ټولې دعوی غلط ثابت کړي چې حکومت د امنیت پاړه کولې. 14 په یو ټرک کې شوی وه چې پکې ویل کېږي بارودی مواد پکې کارول شوي. د پلټنیزو ادارو په وینا چې 14 مواد د نمې له وجې چاودېدلي. په ټرک کې کیمیایي توکي هم موجود وو کوم چې لیبارټری ته لیږل شوي دي. ادارې لیکي چې چېرته دغه ټرک ولاړو د پلټنیزو ادارو چارواکي وایي چې هغه ځای هدف نه و. اصل حقیقت به د پلټن وروستو راځي، خو دا وخت ضرورت دی چې رسنۍ ولس خبر او بیدار کړي چې څنګه د وسلوالو حوصلې ماتې دی شي، ځکه چې تر څو ولس د قانون نافذونکو ادارو پر شا نه وي ولاړ تر هغې په دارنګ پیښو قابو موندل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پروجیکټ سنډیکیټ په نامه خبرونې په یو لیکنه کې د پاکستان سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې آیا په پاکستان کې به جمهوریت پر ځای پاتې سي. بل پلو په هیومن رائټس واچ د بشري حقوقو نړیوال سازمان یو لیکنه کې په افغانستان کې د شکنجه کولو قانون په اړه بحث شوی دی. په دې اړه لنډیز لا یو لنډیز مې ورسته. د پروجیکټ سنډیکیټ په نامه خبرونه لیکي په لویدیز کې ډیر خلک د پاکستانی سپریم کورټ لخوا د ولس پرایو د ټاکل سوی وزیر اعظم نواز شریف لری کول د ناکراری یو بدمرغ نشه بولي. لیکنه کاږي چې که څه هم پاکستان لا د زورواکۍ نظام ته نه دی لوېدلی، خو سیاسي تاریخ ته کاته بل تصویر وړاندې کوي. پروجیکټ سنډیکیټ زیاتوي چې د پاکستان د اوسني سیاسي حالات برنیو کوتونو ته هم یو ځانګړی پیغام لري. د خبرونې په لیکنه امریکا د مصري ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوندې زورواکو په ملاتړ کولو کې سابقه لري. پروجیکټ سنډیکیټ لیکي شایي دا سیکړه په لنډمهاله توګه د امریکا په ګټه وي، خو په اوږدمهاله توګه به په سیمه کې د ګډوډۍ او ټولنیز تشدد سبب سي. لیکنه زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې په تیر وخت کې ډیر کړکېچن سیاسي حالات تیر شوي دي، خو اوس د نواز شریف له لرې کولو سره باید دا هیواد هغو حالاتو ته ولاړ نه سي. لیکنه کاږي چې یو پلو هند دی چې پر اشتراکي سیاسي نظام یې تکیه کړې ده او امن یې پر ځای ساتلی دی، او بل پلو پاکستان دی چې تر اویا کالو تیرېدو وروسته یې لا هم جمهوریت نه دی ټینګ کړی. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو لیکنه کې په افغانستان کې د تازه منظور شوی د شکنجه کولو قانون په اړه بحث کړی دی. لیکنه کاږي چې د افغانستان حکومت بلاخره تر اوږدو هلو ځلو وروسته د شکنجه کولو په اړه قانون منظور کړ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان لیکي چې په دې قانون کې یو نیمګړتیا ده، او هغه دا چې د شکنجه سوو د بیا پر ځای کولو او هغوی ته د تاوان ورکولو په اړه خبره څرګندنه ده. هیومن رائټس واچ لیکي چې دا کار اوس افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل یو فرمان په جاری کولو سره کولای سي. هیومن رائټس واچ لیکي چې دا کار اوس افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل یو فرمان جاری کولو لارې کولای سي. د یاد سازمان په وینا ولسمشر اشرف غنی باید بې له کومه ځنډه په دې اړه ګام پورته کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
ایسوسییټیډ پریس خبری اژانس د هند په راجستان سیمه کې یو محل ته کتنه کړې ده چې لسیزی تیر سوي خو بیا هم وجود باقی دی. اژانس لیکي د امید بون محل په چې کوم څنګه خاندان ته په برخه رسیدلی اوس یې یو حصہ په هوټل بدله کړې ده. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ایسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي په 1947 کې د هند راجستان په جودپور سیمه کې د امید بھون محل پرانستو شو. دا هغه محل دی چې د برتانوي واکمنۍ پس د نورو شاهي ریاستونو پرتلا اوس هم باقی دی. د دې محل یو برخه اوس یو هوټل دی. دغه هوټل مشر مهر نواز اواری وای د محل په یو برخه کې هوټل جوړ دی چې په خوا کې مہاراجا اوسیږي. دی وای غواړي چې د خپلو میلمنو هرکلی د پاچایانو او ملکو په شان وکړي. اجانسلی کی پدے محل کے درے سوا وہ سلویخ کمری دی چپکے دا یوشمیر فلمونو اکس بندی ہم شوی دا. دا راجستان پا دا غخار کے دا محل دا مہاراجا امید سنگ پا نم جوڑ دے. حقا دا مرور راٹھور خاندان اخیری پاچاو. د خپلواکۍ پس د هند زیاترو شاهي ریاستونو په جمهوري هیواد کې د شاملېدو په حق کې فیصله وکړه، او په سر کې نوم، حیثیت، خودمختاری او ملکیت هم هغه شانو. خو وروسته بیا دوی هغه هر څه وبایلل. د هند د 1901 آئین کې د بدلون له مخې د هند ټولو وګړو ته یو شان حقونه حاصل شو، او ټول شاهي مراعات له دغو شاهي خاندانونو واخیستل شول. هم په دې وجه بیا ډېرې شاهي کورنۍ له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوې. خو د جودپور سنگ خاندان نه یوازې خپل ملکیت په ځای ساتلی، بلکې ورلې وده هم ورکړې ده. د اخیری واکمن مہاراجا نوسی گج سنگ سلور کلن و چې په 1952 کې یې پلار په یو حادثه کې مړ شو. گج سنگ چې د ټول شاهي خاندان یوازینی مالک شو، د مہران گڑھ محل یې هم په برخه شو. کله چې شاهي کورنو باندې حکومت پیسې بند کړې، نو دغه کورنۍ په 1908 کې د خپل محل یو برخه کې هوټل پرانستو او کله یې په عجائب گھر بدل کړه. اجانسلی کې دغه محل اوس ته سیلانیانو لپاره خلاص دی، او د ټولې نړۍ نه ورته خلک کتو ته ورځي.
ان تر دې چې د ځینو مشهورو بهرنو اداکارانو ودونه هم په دغه محل کې شوي دي. د محل په هوټل کې یوه شپه باندې د $500 نه تر $2,000 خرچه راځي. د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه 4 بجو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانې چارواکي وایي چې پاکستانی حکومت په ازمشتي پاړاو کې د افغانانو د نوم لیکنې لپاره په نوښار او اسلام آباد کې 2 مرکزونه جوړ کړي او په ټول ملک کې به 19 نورې سنټرې هم پرانیسي. احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې د جولای 6 نیټې نه د دغې نوملیکنې ازمایشي پړاو پیل شوی، خو دغه پروسه به په رسمي توګه د اګست 14 نیټې پیلېږي او د نوملیکنې د عمل به د 2018 کال له جنورۍ وړاندې بشپړ کړی شي. د نوموړي په وینا چې پاکستان حکومت ازمایشي پړاو کې د افغانانو د نوملیکنې لپاره په نوخار او اسلام آباد کې 2 مرکزونه جوړ کړي دي او په ټول ملک کې به 19 نورې سنټر هم جوړولی شي.
دا رجسٹریشن هغه افغانانو ته چې دلته اوسېږي او کارډ نه لري، او په زمين کې هغه افغانان چې څوک شناختی کارډ لري هغه دوی هم کولای شي چې خپل هغه شناختی کارډونه د باغ کې او دا کارډ دی واخلي. یو د دې رجسٹریشن ګټه دا ده چې موږ ته یو ارقام په لاس راځي چې ټول زموږ افغانان معلوم شي چې په دلته پاکستان کې څونه اوسېږي.
د افغان وګړو د ثبتولو د بهیر د پاکستان د سرحدونو وزارت سفران د شناختی کارډونو د جوړولو ادارې نادرا او له افغانستان راغلو چارواکو په مرسته ترسره کیږي. د 2018 کال فروری په 2 اونۍ کې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یو این ایچ سی آر چارواکو ترمنځ شوې درې اړخیزې غونډه کې د غیر راجستر کډوالو د رجسٹریشن فیصله کړې شوې وه. په پیښور کې میشه یو غیر راجستر کډوال واحد الله وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو دا یو ښه فیصله ده.
اول خو ډیر چې موږ رجسٹر نه یو غنه، او بل چې موږ خپل ځل باندې کار هم نشو کولای، ولې چې کار به موږ کوو دی پولیسانه به ونیولې یا په پیسو باندې ځان خلاص کوو یا برابرونه رسیدل نو بس جیل کې راته یو بنځل سو دي پسې واپس ریپورت کړو. ځاتر زموږ خپلوان هم ګاسټ ریپورت کړی دي تر خپل باندې، نو دای اوس ښه کار شروع کړی دی ځکه چې ایله به موږ خپل کارونه تم لکه غشو او دی ویل چې په لسم تاریخ باندې لکه د افسنو کولو نو موږ خوشاله چې زر ته زر رجسٹریشن زموږ وشي چې موږ خپل کار دوام ورکو.
د ملګری ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه چې دا محل په پاکستان کې تقریبا 1.5 لک پورې راجستر کډوال ژوند کوي او خپل ملک ته ستنېدو پر وخت ادارې هر راجستر کډوال ته $200 ورکوي. د پاکستان وفاقی حکومت د 2018 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په یاد ملک کې د پاتې کېدو موده د سخت کال تر 31 دسمبر پورې غځولې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بچا خدمت له کافي را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا کولم.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پېښور کې د یوسیټ او د هوا لور په نوم مدني ټولنې لخوا د جنسي تیری د مخنیوي کپاره په قانون دو ورځنی تربیتي ورکشاپ رسیدلی دی سر ته رسیدلی دی. په دې دو ورځنی غونډه کې پر دې رڼا اچول شوې ده. مېرمنو ته معلومات ورکړل شوې دي چې هغوی څنګه د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کولای شي. غلام اوس پرې رپورټ لري.
په خیبر پښتونخوا کې د حکومتي عملداري لپاره د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د پروژې مشري نیګت کامدار په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د جنسي تیری په صورت کې غلي پاتې کېدل نه دي پکار.
په خوا به چا سره زیاتې وشو نو هغه خبره به پټه پاتې شوه، یا خلکو به وی چې دې خبرې دې باندې خبره م کوي، که هغه به د جنکو سره زیاتې وشو، د ماشومانو الکانو سره به وشو، یا دغه شانتې چې کم داسې ماشومان الله پیدا کړي دي چې کم د جسمانی طور باندې نه سړی دي او نه ښځې دي، نو هغې سره چې زیاتې وشي نو خلک وایي په دې پرده واچوي. نو چې تر څو باندې په دې زیاتیانو باندې خبره نه کیږي نو د دې حق د دې رائټ بدیل هیڅوک هم نه ورکوي. نو ځکه مونږ دې ته وایو چې دا لا یا دا قانون چې دی دا ستاسو طاقت دی، او ستاسو آواز چې دی هغه ستاسو طاقت دی، او هغه آواز د قانون په ذریعه او د میډیا په ذریعه د ایوان ته ورسوي تاکي تاسو ته انصاف ملو شي.
ریشم بومی یو نرخزی مشال ریډیو ته وویل
ډیر خوشاله شو چې زمونږ د حق ته پارم لکه آوازونه شته، زمونږ د پاره انصافونه شته، زمونږ د دې تیارونه اوباسلو والا لکاغشتا لکه مونږ ډیر خوشاله شو. مونږ چې پروګرام لاړ شو واپس چې مونږ څنګه راځو، نو واپس کې مونږ ته ډیر مسلې مسائل خلک لاره کې کوس کې ظلم زیاتی را سره وکي.
په پیښور کې په دې دوه ورځېنی تربیتی پروګرام کې په دې خبره ټینګه روکړې شو چې پکار ده ټول ولس د جنسي تیری د مخ نیولو په قانون ځان پوه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم ہے.
افغانان چوہاری بے شک چوہاری
دیرہ سخت را بانی تیرہ یہ ہر چکے
یہ سکتا مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. د پاکستان د تحریک انصاف په خانه غړي عائشہ ګلالی وزیر د دی ګوند پرمشر عمران خان د نااخلاقي میسجونو تورن پور کړي، او همداسې د یاد ګوند پر خیبر پښتونخوا پر مشرتابه باندې د درغلي تورن پور کړي دي، خو دوی رد کړي دي. داود خټک په دې اړه تفصیلي رپورت جوړ کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
اور عمران خان تو خود کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں سے احتساب شروع کرو، تو جناب بڑی مچھلیوں سے احتساب کیوں شروع نہیں کرتے اپنے کے پی میں؟
دا د پاکستان تحریک انصاف کند پخوانی خزینہ غڑی عائشہ گلالے خبری تھی چې د ګل پورزی د پاکستان په قومی اسمبلی کې د تقریر په وخت کړی دی. د خیبر پختونخوا د بنو خار اوسیدونکي عائشہ ګلالی 13 اونۍ تور لګولې وو چې د تحریک انصاف مشر ورته د موبایل فون په ذریعہ غیر اخلاقی پیغامونه لیکلی دي، او دا چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې په لویه کچه کرپشن یا درغلې روان دي، خو عمران خان پر سترګې پټې کړې دي. د تحریک انصاف ګوند په سمدستي توګه د عائشہ ګلالی لخوا په عمران خان لګول شوی دغه تورن رد کړل، او په جواب کې یې نوموړي په دې تورن کړه چې د پارټۍ د مشرانو نه یې د پیښور په ان1 سیټ د الیکشن کولو غوښتنه کړې وه، او چې پارټۍ ونه منله نو په جواب کې یې په عمران خان او د پښتونخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د بدچلنې او کرپشن تورنه ولګول. د تحریک انصاف یوې مرکزی مشر شیرین مزاری د عائشہ ګلالی د تورونو په جواب کې 13 اونۍ په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته داسې وینا کړې وه.
پارٹی چھوڑنا آپ کا جمہوری حق ہے.
پارٹی پر خودل ستا جمہوری حق تے خود پر خودو پا وقت بد رد ویل عجیب دی. تر پرون خو عمران خان ستا مشر بو، پرون عمران خان تا دے وفد سر راغلو لہغی بو غختل چھے دے تا دے دے ان ایون سیٹ ہم داوس یکینی کری.
کس ہم تحریک انصاف گن پا خیبر پختنخوا کی دا کرپشن پا اڑا دا عائشہ گلالی تورون پا کلک کردوی خوور تا تورون لدے وڑان دے ہم لگول شوی دی. چھے تازہ مثال دا تحریک انصاف دا خیبر پختنخوا دا اسمبلی غړی او په صوبه کې د مدنیاتو د پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی دی. ضیاء الله افریدی په 2015 کې تور لګولې و چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تنګی د ماینونو ټیکې خپل خپلوانو ته ورکړي دي، او د پارټۍ مشر عمران خان که څه هم دغه کار خبر دی خو ځان یې پرې غلې کړی دی. د دغه تورونو لږه موده پس ضیاء الله آفریدی د 2015 کال د جولای په 9 صوبایي احتساب کمیشن گرفتار کړو چې شاوخوا 15 میاشتې وروسته په اکتوبر 2018 کې د عدالت لخوا په ضمانت راخوشي کړی شو. ضیاء الله آفریدی چې اوس هم د صوبایي اسمبلی غړی دی وایي په صوبه کې اوس هم په لویه کچه کرپشن روان دی. تیره اونۍ مشال ریډیو سره په خبرو کې ضیاء الله آفریدی یو وار بیا د وزیر اعلی پرویز خټک په ضد خپل تورونه په دا ډول تکرار کړل.
تنگی کیس یو ډیر واضح کیس دی، هغه په وزارت کې ورکړی شو او تر زما د گرفتاری نه پرسم اوس نه نه پورې هغه نفتي او هغه هغه رشته داران هغه شی اګران هر څه کې لګیا دی. اوس هم د ده فرسټ کزن کیږي جلال خټک نومې دی، هغه
د ضیاء الله آفریدی د تورونو سمو د وړاندې د تحریک انصاف کون یو بل غړي جاوید نسیم هم د پاټه په مشرانو او صوبایي حکومت د کرپشن تورونه لګولي ول چې ورستو پاټه د ده په ضد کاروایی وکړه او د کور مخې ته د تحریک انصاف کارکوونکو مظاهرې هم وکړې. د نهې په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې جاوید نسیم وویل چې دی اوس هم په خپله خبره ټینګ ولاړ دی چې په حکومتي کچه کرپشن کیږي، خو په ښکاره وینا ځکه نشي کولی چې په نتیجه کې د پاټه لخوا د سخت کاروایی سره د مخ کېدو یره لري.
زما خبره خو نور خلکو به انډوس کې ښه لیکلي دي، ولا فردین انډوس کې ښه ګولاره انډوس کې اخو دا دی دی به بل څه نه دا کار کیږي.
کسه هم جاوید نسیم مشال ریډیو ته ویل چې د وزیر اعلی سره اختلاف اوس ختم شوی دی او یوازې د پارٹی سره د کرپشن په سر اختلاف لري، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې په وینا اوس د خیبر پښتونخوا د کابینې د دوو زورور وزیرانو عاطف خان او رام خان ترکی د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ترقیاتی فنډونو لګولو په سر سخت اختلافات رامنځته شوی دي. عاطف خان د صوبایي کابینې د تعلیم او شارم خان ترکی د صحت وزیر دی. د ډان ورځپاڼې د 28 جولای د راپور تر مخه عاطف خان په پاټه کې دننه د مرستې لرلو ترڅنګ د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره هم ډېر نږدې اړیکې لري. که څه هم دغه اختلافات تر دا دمه دوام لري، خو د تحریک انصاف یا د پاټه د مشرانو لخوا لا هم څه واضح رد عمل مخې ته نه دی راغلی. له ضیاء الله آفریدی مې وپوښتل چې د تحریک انصاف مشر عمران خان ولې د پاټه د غړو لخوا په وزیر اعلی پرویز خټک د تورونو په ضد خاموشه دي. نو د نوموړي وینا وه چې دا د پاټه د اکثره غړو لپاره د تشویش خبره ده. تیره میاشت د تحریک انصاف یوې بلې خزینه غړي ناز بلوچ د پاټې د مرکزی قیادت نه استعفا ورکړې وه. د ناز بلوچ په وینا تحریک انصاف اوس د خپلو پخوانیو پالیسیو نه اوړېدلې دي او د ځوانانو ګوند هم نه دی پاتې شوی. له دې وړاندې هم د دغه ګوند مرکزی نائب صدر جاوید هاشمی هم په دې وینا سره له دغه ګوند خپل لار بیله کړې وه چې تحریک انصاف خپل اصل پالیسي شاته پریښې دي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د کرکټ پخوانی کپتان دی او د 1992 ورلد کپ ګټلو او خېلو به په وجه ځوانانو کې ډېر مقبولیت لري، د کرپشن پر ضد او د نوي پاکستان جوړولو په ناره شاوخوا 40 کال وړاندې د سیاست میدان ته راوتلی و. خو اکثره د تحریک انصاف هغه مشران چې په دې وروستیو کې له عمران خان خپل لار جدا کړي تور لګوي چې دغه پارٹی دننه او د خیبر پښتونخوا په حکومت کې په لویه کچه کرپشن روان دي. فوزیا کسوری چې د تحریک انصاف په ډیرو پخوانیو خزینه غړو کې شمیرل کیږي د اگست په 3 په خپل ټوئیټر ویب پاڼه لیکلی چې عمران خان له پکار دی چې د خیبر پښتونخوا په حکومت او وزیر اعلی پرویز خټک د لګیدلو تورونو په اړه تحقیقات وکړي. که څه هم مشال ریډیو د بیا بیا رابطو باوجود د وزیر اعلی پرویز خټک او یاد هغه کم نږدې ملګري سره په رابطه کولو کې بریالی نه شو، خو د تحریک انصاف ګوند مرکزی ویان فواد چودھری مشال ریډیو سره په خبرو کې په وزیر اعلی پرویز خټک یاد خیبر پښتونخوا په حکومت د درغلیو تورونه بے بنیاده اوبلل او زیاته کړه چې څوک شکایت لري نو باید د پارٹی مشروالۍ ته ثبوتونه څرګند کړي.
مشخص الزام نشته. تدوی وایي چې جهانگیر ترین او د پرویز خټک نږدې خلکو ته ټیکې ورکړل شوې،
خو دا کوم ځای او سور کل شوی نو هم هیڅ مشخص الزام نشته بلکې عام الزامات دي.
کله مو چې له فواد چودھری پختل چې جاوید نسیم او ضیاء الله افریدی همستاسو د پارټي مشران دي او تازه الزام چې عائشه ګلالی لګولې همستاسو د پارټي د قومي اسمبلی غړي ده نو د نوموړي وینا وا چې عائشه ګلالی د مخالفینو په مرسته الزامونه لګوي.
نن ته معلومه ده چې دا ښځه د پاکستان مسلم لیگ په وینا الزام لګي. نو ستا وینا چې دی په خپل سر الزام لګولی دا رښتیا نه دي.
د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مئی 2013 په پارلیماني انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلو وروسته د جماعت اسلامي او د آفتاب احمد خان شیرپا او د قومي وطن پارټي په مرسته حکومت جوړ کړو چې په دې وروستیو کې قومي وطن پارټي له حکومت بیل شوی خو د جماعت اسلامي او تحریک انصاف حکومتي اتحاد تر اوسه برقرار دي. عمران خان د الیکشن دوران ناره وهلی و چې حکومت کې د راتلو وروسته به په نوي ورځو کې کرپشن ختموي.
په پاکستان او په ځنګړي توګه خیبر پښتونخوا کې د درغلیو په اړه مو د داوود خټک تفصیلي رپورت واورئ.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د مشال رادیو د نن ورځې دا ورستۍ خبری غړی هم په دې ځای پای ته ورسیده. ریپورټونه پای ختم سو. د دې خبرونې په ورسې شیبو کې د خبرونو د لنډیز پر لور یو ځل بیا ځو چې بشیر غواشي تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لواک تر لری کېدو وروسته د وی قافلې په صورت کې نن له اسلام آباد څخه لاهور ته روان شو. تمه ده چې هغه به د جمعې تر ورځې پورې لاهور ته ورسی او هلته به د هیواد له بیلابیلو برخو څخه راغلو د خپل ګوند غړو ته ویناوې وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرون د شمالي وزیرستان جګړه ځپلو خلکو مظاهره کړې او حکومت یې غوښتلی چې په ترګرۍ کې وژل شو کسانو ته دې پیسې ورکړل شي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې پرون د اگست 7 تاریخ له دې عمله د تورې ورځې په توګه یاد شو چې تیر کال په همدې ورځې په یو ځانمرګ برید کې 3 کسان وژل شوي وو. په دوی کې شپږ 50 وکیلانو. پرون په دې ورځ سیاستوالو وکیلانو له حکومت غوښتل چې د بلوچستان امنیت لپاره دې ګامونه واخلي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بر دیر په سلطان خېلو کې نن سهار وختي 4 پوځیان وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې برید ذمہ منلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو تن چې غوښتلې د کابل په بنسار سیمه کې نن ځانمرګ برید وکړي هدف ته تر رسیدو مخکې پولیسو وژلې دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش نن مشال ریډیو ته وویل چې دې پېښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي ایران د طالبانو سره مرستې کوي. د غور ولایت امنیت قمندان مصطفی موسینی نن مشال ریډیو ته وویل چې ایرانیان په غور فاریاب او هلمند کې د طالبانو سره مالی او اداري مرستې کوي. په تیر وختونو کې ایران داسې تورنه رد کړی دی. د فرانس پولیس وایي نن د پیرس ښار په شمال غربي برخه کې پر ګزمه مصروف پوځیانو یو ګاډی خیزول شوی دی او د پیښه کې شپږ پوځیان زخمیان شوي چې د دوو حالت یې ښه نه دی. د پلټنو په مهال د پولیسو په وینا تر اوسه دوی یو تن نیولی دی خو دا لا معلومه نه ده چې همدغه ډرایور دی او که نه. نن د چین په جنوب لویدیځ کې زلزلې 13 کسان ووژل چې 15 پکې سیلانیان وو. او د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن په ګوام جزیرې ته رسیدو وروسته وویل چې د شمالي کوریا له خوا ورته سمدستي کم ګواښ نشته او امریکایان د اندېښنې نه کوي.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. که پردي څه په پاتې سوس ډیو ریډیو اوریدلې سی بوریوال کاکړ لخپل ټول هم کارانو په سیمه کې لخپل ټول خبري اعلان سره یو ځای لتا سو اجازه غواړم. هر ځای چې است شو وخت ولرئ.